دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان حکومت له زندان څخه د انس حقانی او دوه نورو طالب مشرانو د ازادیدلو پریکړې ډول ډول غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوی چې د دې کمیسون د یو کمیشنر مولانا عبدالله په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما استول شوي لیک ته نن ځواب وایي. دوستانو بیا هم ستړي مشئ. په یادو مسلو سربیره په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغانستان حکومت نن د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی د بګرام له زندانه خوشې کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو کمیشنر په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر لیک ته ځواب ورکړي. او سره له دې چې په افغانستان کې د انتخاباتي ټیمونو لخوا بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل چې تر شلو په ډیرو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان حکومت نن انس حقانی او د حقانی شبکې دوه نور غړي خوشې کړل. هغوی نن د بګرام له زندانه خوشې شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تلویزیونی وینا کې وویل چې د انس حقانی او د حقانی شبکې دوه نور غړي په مشهور ډول خوشې کوي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي سراج الدین حقانی کشر ورور دی. دوه نور کسان حاجي ملي خان او حافظ رشید عمری دي. ولسمشر غنی نن په کابل کې وویل چې دا کسان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشې کیږي.
تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیدند.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دوی له نړیوالو خپلو نړیوالو شریکانو سره پریکړه کړې ده چې دا کسان به خوشې سي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې په خټ امریکایی او بل استرالیایی دی په 2016 میلادي کال کې برمته شول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل دی هیله لري چې د انس حقانی خوشې کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس نن وویل چې د دې پرمختګ کلک ملاتړ کوي. جان بس نن په کابل کې یوې غونډې ته چې د ازادي راډیو خبریال هم هلته و وویل چې دا یو انساني حرکت دی او هیله څرګنده کړه چې وسوال طالبان به هم ورته ګام پورته کړي. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه نور هم څرګند شوي دي. وروسته به په خبرونه کې جزئیات واوري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی وایي دا له دې امله چې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل شوي دي اندېښمنه ده. د افغانستان کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له غبرګونونو سره سره هم د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل چې تر شلو په زیاتو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون مشري هوا علم نورستانی نن په خبري غونډه کې وویل چې کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومیټریک شوی رای ورته د منلو وړ دي. خو د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې دوی به خپل اعتراضونه جاری وساتي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې دوی به د ټاکنو د خپلواک کمیسون د یو کمیشنر محمد عبدالله چې په افغانستان کې په مولانا عبدالله پیژندل سوی دی د هغه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان لیک ته ځواب وایي. په وروستیو کې د کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته یو لیک واستول شو او په هغه کې لیکل شوي وو چې محمد عبدالله د کمیسون د دارالانشا یو چارواکی په مرګ تهدید کړی دی. یوناما په دغه لیک کې له هغه سره د قانوني چلند غوښتنه کړې وه، خو ښاغلي عبدالله پر ځان دغه لګېدلي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیک استولی دی. نن په کابل کې یو شمېر کسانو د محمد عبدالله پر ضد اعتراضي مظاهره کړې وه. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای شي. د قزاقستان مخکنی ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نور سلطان نظربایوف نن د خپل هیواد پلازمېنې نور سلطان کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلې ده. نور سلطان نظربایوف وویل چې دوی په دې اړه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم معلومات ورکړي دي او تر اوسه یې لا د هغه ځواب نه دی اخیستی. په استانبول کې د قرغزستان جنرال قونسول دوه ورځې وروسته تر هغه چې یو چینایي یوغور سوداګر په استانبول کې ووژل سو له دندې شړل سوی دی. یو یوغور سوداګر ارکین سیامت د نومبر په لسمه په استانبول کې ووژل سو. د هغه نوم د آزادې اروپا او ازادي راډیو د قرغزي برخې په یو تحقیقاتي رپورټ کې چې له قرغزستانه په غیر قانوني ډول د $100 میلیون د ایستلو په اړه و یاد شوی و. تر هغه وروسته د ترکیه رسنیو وویل چې د ویشتل شوي سوداګر پر موټر په استانبول کې د قرغزستان په سفر لګیدلی نمبر پلیټ د قرغزستان په سفارت کې راجستر شوی و. د قرغزستان دولتي رسنیو نن وویل چې د هغه هیواد ولسمشر نن په استانبول کې د خپل جنرال قونسول د لری کولو فرمان لاسلیک کړ. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې لپاره چې د امریکا تر ټولو شفاف جمهور رئیس واوسي، د دې اونۍ په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر سره د خپلې لومړۍ او د تر ټولو مهمې ټلیفوني مکالمې متن خپروي. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې وي.
خبرنامه له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن تایید کړ چې افغان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په بدل کې چې طالبانو 2014 کال کې برم تکړی وو او خوش کړی. د مسلې په افغانستان کې د ننه بیلابیل عکس العملونه راپورته کړی دی. ریپورت به پی ولرو په همدې موضوع چې افغان حکومت ولې د طالبانو دغه مهم بندیان د انس حقانی په شمول له زندانه خوشی کوي چې په خای خپل سره کر خبللې و. د سیاسي چارو له شنون کې وحید مجد سره کې دلی یو
استادان طالبان سره بندیان و. نارو هم ول د خلک امریکا هم مجبور بود چې باید دا کار کړی وای او د امریکا د فشار په نتیجه کې افغان حکومت هم به تعال شو چې داخله.
د افغانستان د انتخاباتي ټیمونو له عکس العمل سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له شلو په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د دې کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما استول شوی لیک ته نن ځواب وایي. دا چې په دې لیک کې څه دی او خپل مولانا عبدالله پاړه څه وایي په دې موضوع به یو رپورټ درته وړاندې کړو. انتخاباتي لانجو د افغانستان په سوداګرۍ او په افغانستان کې پر تجارت څومره اغیز کړي دا موضوع هم څېړو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اسرائیل په دوو جلا راکټي بریدونو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې دول وړ پوړي کړي په ناکه کړي دي. لمک سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن تایید کړ چې افغان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په بدل کې چې طالبانو په 2014 کال کې برمته کړی وو خوشی کړی. ښاغلی غنی په یو غونډه کې چې چوکپوړي چارواکي پکې حاضر وو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې له زندان نه خوشی کړي. ولسمشر غنی همدارنګه هیله څرګنده کړه چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما او همدارنګه یو بل تن خوشی کېدل به بین الافغانی خبرو ته هم زمینه برابره کړي. اخوا یو شمیر کسان وایي چې یا طالب زندانیان باید آزاد شي نه وای، خو ځینې بیا په دې اندي چې د حقانی شبکې د دویم لوړپوړي غړي او د دې ډلې د دوو نورو مشرانو آزادي به د سولې خبرو سره مرسته وکړي. امید زهیر ملي په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت لخوا لبنده د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور او د دې ډلې د مرستیال انس حقانی په ګډون د دوو نور طالب مشرانو د آزادۍ دوه پریکړه د عامو خلکو او سیاسيونو لغبرګون سره مخ شوې ده. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړي اسماعیل خان آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د جګړې خکې لوري باید نرم دریځ خپل کړي. د په خبره د انس حقانی آزادی کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
انجیش که
باید بعضی د وای د سولې خبرو د پرمختګ او چټکتیا لپاره باید یو شمیر کارونه وشي. زه د کارتا خواخیم دا یو کار وشو بل شکه چې د دې کار لپاره د افغانستان حکومت او امریکا دواړه هڅه کوي. اوس چې د افغانستان ولسمشر دا ومنله زه هم پنیک فعال نیسم. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر غوای د انس حقانی ازادي کول شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره لار پرانیزي او د بهیر بیا د سولې په بهیر مثبت اغیز کول شي.
زه فکر کوم چې د سوری د پاره الته تاثیر زیات دی کچیر د افغان حکومت کوشش دا وکړي چې د تبادلې متواتر کی نور هم متوالی کی او د ملي اردو شغه پانه دی مقابل کې طالبان په پانه دی هغه سره تبادله شي.
په ورته وخت کې کشمیر کابل خاریان وایي کلبن ته د انس حقانی ازادي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دوی له دې پریکړې هر کله کوي. دوه تنه کابل میشتي کریم واحدی او احمد سمیم ازادي رادیو ته وویل
ازادیش بخیر مردم نه زدمن شاید پشت پرده کوم غپی باشه به خاطر ازادي انس حقانی کسی را نفهمم که شاید با ازادي ادمی صلح بیا یا یک کار دیگه شود با خیر مردم باشه خوب تر است.
اگر با صلح پابندی دارند یا صلح چی میکنند به نظر ما شخص از شهروند خوب است.
خود افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیعی د حکومت دا کار سیاسي عمل بولی او زیاتوي افغانستان د انس حقانی د خلاصون په بدل کې یو کوچنی امتیاز هم نه دی ترلاسه کړی. دی وايي بدبختانه د پریکړې ورخیزه او سیاسي ده. بیا به هم افغانستان بایلودون کوي. موږ داسې جنایتکاران چې په افغانستان کې له هیڅ ډول جنایت کولو ډډه ونه کړه له یو کوچنی امتیاز ترلاسه کولو پرته دښمن ته تسلیم کړ. د افغانستان حکومت نن وویل چې په مشروط ډول یې له بنده د حقانی شبکې د درې غړیو انس حقانی، ملی خان او عبدالرشید د خلاصون پریکړه کړې ده.
دا چې افغان حکومت څنګه د دغه دوو بندیانو د خوشی کېدو د دغه درې تنو طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه په داسې حال کې چې مخکې تر دې د خپل سره کرخه بللې وه. که څه هم ځینې څارونکي دا پریکړه د طالبانو د حکومت ترمنځ د اعتماد جوړېدو او مخامخ خبرو د پایل لپاره ښه بولي خو ځینې نور بیا وایي چې د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې طالبانو پرته له دې چې دوه د امریکایي پوهنتون دوه استادان به خوشی کوي بل کوم شرط ته غاړه نه دی ایښي. افغان څېړونکی وحید مشده وایي افغان حکومت د امریکا د فشار په پایله کې د دې طالب بندیانو مشروط خوشی کېدو ته غاړه ایښې ده. لا وحید مشده سره مې په څو شپې مخکې په دې اړه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغان حکومت یو وخت ویل چې د انس حقانی خوشی کېدل ورته سره کرخه ده څنګه یې ومنله چې دغه بالاخره د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې نه یوازې دا چې انس حقانی بلکې ورسره ملګري دوه تنه نور هم خوشی کړي. ښاغلی مشتره ته وویل
ډېر وخت وشو چې دا استادان بندیان دي، طالبان سره بندیان و، ناروغ هم ول، د خلک امریکا هم مجبور بود چې باید دا کار کړی وای او د امریکا د فشار په نتیجه کې افغان حکومت هم دې تر شو چې دا خبره وکړي.
مجلس صاحب ولسمشر اشرف غنی په دې اړه په څرګندونو کې هیله ښودلې ده چې دا به د طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره مؤثر تمام شي. مقصد د حکومت او طالبانو ترمنځ دا خوشی کېدنه به مؤثر تمام شي. فکر کوي چې دغه بندیانو خوشی کول به د سولې په برخه کې په ځانګړې توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په زمينه سازي کې مرسته وکړي؟ که
څه هم موږ هم د لمن یو چې د کار وشي خو د طالبانو شناخت په ارتباط یو باید وایم چې دا کار ناشونه ده. ځکه چې بل قید شرط دا کار شوی دی، یعنی هغه قید شرط هم چې بود دا و چې دوه امریکایي استادان خوشی کېږي او له افغانه درې کسان خوشی همدا شرط و. نور شرط کې نشته تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم طالبان خو تر اوسه پورې افغان حکومت سره د مذاکراتو لیوالتیا نه دی ښودلې.
تاسو د شرطونو یادونه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې دا کسان په مشروطه توګه خوشی کېږي. د مشروط خوشی کېدلو نه تاسو فکر باندې هدف څه دی؟
مشروط دا دی چې دا کسان قطر ته ځي او په قطر کې پاتې کېږي او له قطر نه تر درې کالو بهر نشي وتلی، لکه هغه نور بندیان چې له ګوانتانامو نه خوشې شول او په همدغه شرط بیا دوی په قطر کې میشت.
داسې ویل کېږي چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستانی هیات سفر چې پرون راغلی او پکې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر و، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی و، او د زلمی خلیلزاد وروستۍ هلې ځلې دا ټول سره یو ځای شوی په اصطلاح د زلمی خلیلزاد او پاکستان هڅې د دې سبب شوی چې دواړه لوري داسې یو توافق ته ورسیږي. فکر کوي هم داسې ده؟
زه فکر نه کوم چې دا د آیفای د مشر سفر او د خارجه چارو د معاون سفر افغانستان ته په دې مسله پورې اړوند وو، ځکه چې دا پریکړه په خوا شوې وو چې کله خلیلزاد کابل ته راغلی وو هماغه وخت شوی وو، او بیا په دې تقریبا دوه هفتو په جریان کې افغان حکومت هم زمینه سازی وکړه. مثلا سرور دانش په یوه خبره کې دا وویل چې دا کار کیږي، امکان لري، او تقریبا یو زمینه سازی وشوه، ځکه چې پخوا افغان حکومت ویلي وو چې دا د دې خلکو خوشي کېدل زموږ سره کرښه ده، او دا چې د دې بیا وروسته څه زمینه سازی وکړه معنی یې دا و چې هغه فشارونه چې په دې باندې راغلي وو باید په هغه باندې ځواب ورکړی وای. نو کار دا داسې شوی ده، د دې کسانو راتګ افغانستان ته د نورو مسایلو په باره کې و، د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط ډېر ټینګار دي، په داسې یو شرایطو کې د هغوی راتګ افغانستان ته د داسې یو مسلې په باره کې په هېڅ صورت منطقي هم
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، تاسو د فشارونو یادونه وکړله، ولسمشر ټرمپ په وروستیو کې د عمران خان سره د پاکستان له صدر اعظم سره په یوه لیدنه کې هم دې موضوع ته اشاره کړې وه، او داسې معلومېده چې د ټرمپ اداره حد اقل د دغه دوو استادانو د خوشي کېدلو هڅه کوي. فکر کوي چې امریکایانو به په افغان حکومت فشار راوړي څو له خپل هغه دریځ نه تیر شي چې ویل دا زموږ سره کرخه ده؟
بالکل همدا خبره ده، دین خدا ناشونه خبره وازه که چه سه راسترانون لری افغان حکومت یوازه امریکا هم راسترانون لری چه دادی دو اتبا خوشی که گی نور افغان حکومت کم راسترانون افده که بالکل نلری و طالبان کم تاهمت هم افغان حکومت نلری که
وحید مجد افغان کارپوه چې تاسو ورسره د افغانستان د زندان څخه د انس حقانی په شمول د دوو د درې طالب مشانو د خوشی کېدو او همدارنګا د طالبانو لخوا د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو پر موضوع مرکه اوري د سموکا ګلاس ادي رادیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د غبرګونونو سربیره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له شلو په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی په یو خبری کانفرنس کې ویل چې کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومټریک شوې رای ورته د منلو وړ دي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د جمهور ریاست د نوماندانو د پلویانو د اعتراضونو زیاتېدل او د رایو د بیا شمیرنې دوام، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رایو بیا شمیرنې ته دوام ورکوي، خو یوازې هغه رای د منلو وړ دي چې د بایومټریک په وسیله استعمال شوی وي. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بیا شمیرنې بهیر په شلو ولایتونو کې روان دی. د دې په خبره په سوارلس نور ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د ملاتړو له لوري د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي دي.
موږ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له لوري د ځینو ولایتونو دفترونو د تړلو له امله اندېښنه لرو چې له دې سره به د عقرب په درویشتمه لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
اغلی نورستانی له انتخاباتي ټیمونو غواړي چې له کمیسون سره د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې مرسته وکړي، خو معترض نوماندان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې د بندول غوښتنه کوي. د نوماندانو ملاتړ وایي په همدې خاطر د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلې دي. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل چې شاید د دوی دغه اقدام د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وغځيږي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان له شلو په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ګودامونه د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې دا اعتراضونه شاید نن د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته پراخ شي.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن وایي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل د دوی په دستور نه دي شوي، او کمیسیون باید د غیر قانوني کړنو په کولو سره ځان له خلکو سره سره مخامخ نکړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم تر څنګ د جمهور ریاست د نوماندانو شورا هم وایي چې دغه اعتراضونه د خلکو لوري شوې دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د یکشنبې پورس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو د کمیسون دغه کار غیر قانوني وباله ویول که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي دی به د انتخاباتو پایلې ونه مني. نوموړي وویل چې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر وړاندې باید نږدې 3 لکه رای باطلې اعلان شي. د جمهور ریاست انتخاباتو دغه تازه جنجالونه داسې مهال راپورته کیږي چې د انتخاباتي محل ویش له مخې باید 2 ورځې وروسته د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تازه اروپایي ټولنې په خپل وخت د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه کړې او دغه شانې له نوماندانو غوښتنه کړې چې نتیجې هم باید ومني.
هم له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. هم د انتخاباتو په موضوع کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوی د دې کمیسون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما د مشر استول شوی لیک ته نن ځواب وایي. دوی یوناما په دغه لیک کې له کمیسون غوښتنه شوې چې له مولانا عبدالله سره چې په یوه غونډه کې د کمیسون یو بل چارواکی ګواښلی و قانوني چلند وکړي، خو مولانا عبدالله پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یو لیک استولی. په همدې حال کې نن مولانا عبدالله په غبرګون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دروازې مخې ته یو شمیر خلکو مظاهره وکړه او نوموړی یو ځانګړي قوم او مذهب ته په سپکاوي تورن کړ. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخ ته یو شمیر کسان راټول شوي او د دغه کمیسون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پر ضد شعارونه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي دا کوي چې مولانا عبدالله یو ځانګړي قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. مظاهره کوونکي د مولانا عبدالله د محاکمې او لدندې د لرې کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دغه کمیشنر تور دی چې د دغه کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي سره یې فزیکي برخورد کړی او هغه ته یې سپکې سپورې ویلې دي. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. دا جنجالي موضوع 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له لوري په یو لیک کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر ته لیږلې رسنیزه شوه.
اجازه بده شما نقض آزادی بیان ما را نکړي د پښته دروازه بس مرګ زندگی ما است. اجازه بده ما نومې ما خام شما حق شما نداره. شما به هیچ
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 3 شنبې د ورځې په خبری کانفرنس کې چې اصلي موضوع د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پاړه د معلوماتو شریکولو، مولانا عبدالله دغه لنجمن موضوع پاړه معلومات ورکړل. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی که څه هم له نوموړي غوښتنه وکړه چې یاد کانفرنس د انتخاباتي مسایلو پاړه جوړ شوی او باید شخصي موضوعات پکې مطرح نشي، خو له ټینګار سره سره مولانا عبدالله پر د لګیدلو تورونو ځواب ووایه.
هیچا قوم ته مې سپکاوی نه دی کړی، نه مې ځان ته دا حق ورکړی چې څوک په مرګ وګواښم او نه هم ځان ته دا اجازه ورکوم. د یوناما له لوري پر ما لګول شوي تورونه په کلکه ردوم او د دغه موضوع د قانوني څېړنو غوښتونکی یم.
نوموړي وویل چې 13 ورځ ورته په کمیسون کې وویل شول چې د 15 ورځو لپاره دې له رسنیو سره خبرې نه کوي، که نه دوی به د یوناما د لیک ځواب ورکړي. خو دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره د بیان ازادۍ ته احترام لري او له رسنیو سره خپل نظریات شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون ته د یوناما له لوري هستول شوی لیک دوی په جزئیاتو لوستي او نن به دغه لیک ځواب ووایي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله مل په دې خبری کانفرنس کې وویل
امروز رهبری مطابق
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون او طرزالعملونو او لایحو پر رڼا کې نن دغه لیک ته ځواب وایي. موږ دغه لیک په جزئیاتو مطالعه کړې او مسؤلین یې په اړه پریکړه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنر مولانا عبدالله 13 ورځې هم رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې دی د دې موضوع تعقیب غواړي او که څوک خاموشي غوره کوي دی به پخپله دا موضوع تعقیب کړي. خو ولیدل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه ځواب به د یوناما لیک ته چې نن یې ژمنه کړي څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم انتخابات او تجارت ویل کېږي چې د انتخاباتو روان کړکیچ او د لومړنیو پایلو ځنډیدلو د افغانستان په سوداګرۍ باندې ناوړه اغیزې کړې. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې او د پانګونې ناڅرګند راتلونکي یو شمیر پانګوال وایي تصمیم نیولې چې خپلې پانګې له هېواده وباسي. د کابل ښار په مکروریانو کې د ټوکرو یو هټیوال محمد میلاد وایي د په دغه ځای کې کابو یو لک ډالره پانګونه کړې او له چین او پاکستان نه ټوکر واردوي.
څه وکړو؟ اړیو چې افغانستان پریږدو او پانګې ترکی یا کوم بل هېواد ته وباسو. دلته آن د دوکان کرایه هم نشو ګټلی. انتخاباتو مو کاروبار ودرولی دی. ما دوکان ته مال نه دی راوړی ځکه نه پوهېږم چې برخلیک به مو څه کېږي.
دی وایي انتخاباتي جنجالونه پر کاروبار اثر کړی دی. د ټوکرو دغه هټیوال وایي دا چې څرګنده نه د افغانستان په کومې خوا روان دی، له دې عمله نشي کولی ټوکر وارد کړي، نو اړ دی چې خپل کاروبار ودروي. ولسمشریزو انتخاباتو د خوراکي موادو یو پلورونکی تیمورشاه هم اندېښمن کړی دی.
کل مردم په پریشانی چیز نه چنس خریدا میتونه چیز اورده میتونه
سوداګر مالونه نه واردوي. وګوري چې دکان ته مې هیڅ هم نه دی راوړي. انتخاباته موکار او به متاثر کړي دي. نه جنس پیریدل او نه پلورل شو. ټول منتظر دي چې سلور ورځې وروسته سکیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای انتخابات پر سوداګرۍ او پانګونې بیا غیز نه دي. د دغه خونې مرستيال یونس مومند ازادي رادیو ته وویل
ولې زه فکر کوم چې انتخابات هم څنګه به حتمن تاثیر کوي. خلک به په تشویش کې جوړ شي چې صادرات مو نورمال دي او واردات نورمال راځي. تقریبا د 13 میاشتن تقریبا د ورځې موږ یو تقریبا 1500 کانټینر څخه اضافه مواد خوراکي افغانستان ته داخليږي پر یو بندر باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې انتخاباتي ستونزې په افغانستان کې پر سوداګرۍ او کاروبار اتلس سلنه منفی اغیز کړی دی. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل په دوو جلا راکټي بریدونو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې دول وړپوړي غړي په نښه شوې دي. د اسرائیل پوځ وایي پر غزې د راکټي برید په نتیجه کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مهم غړي بها ابولاتا په نښه شوې. ابولاتا هغه کس دی چې اسرائیل په دې هیواد کې په ګڼو بریدونو کې ښکیل بولي. له دې سره هم مهاله د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې د یو سیاسي غړي کور په دمشق کې د اسرائیلو تر راکټي برید لاندې راغلی. فریباز ظاهر په اړه رپورټ لري.
د اسرائیل د پاوز په اعلامیه کې چې پر غزې د راکټ بریډ په اړه نن خبره کړې راغلی چې په دې بریډ کې د ابولاتا کور په نشه سوی چې د یو میرمنې پکښ وژل سوی دی. اعلامیه ویلي چې بها ابولاتا په یو شمېر هغو بریډونو کې شکیل و چې له پولو هاخوا پر اسرائیلیانو سوی. د اعلامیه په خبره الاتا اوس هم پر اسرائیلو د نورو بریډونو په پلانولو بوخت و. د اسرائیل د پاوز ویان جناتن کینریکس بها ابولاتا له یو بم سره تشبیه کړی چې د چاودېدو په حال کې و او وایي نوموړی د اسرائیل په جنوب کې د یو شمېر راکټي بریدونو مسؤول و. ابولاتا د غزې ښار په شجاعیا سیمه کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه. د اسرائیل د پاوز په دې برید کې د دوو نورو کسانو د چپې کېدو خبره هم سوې خو د هغوی د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. د فلسطین اسلامي جهاد ډله د اسرائیل، اروپای ټولنې، امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو د تروریستي سازمانونو په لست کې شامل ده. له دې سره هم مهاله د سوریه دولتي رسنیو د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې د یو بل غړي پر کور د راکټي برید خبر ورکړ. په دې نننی برید کې چې په دمشق کې سوی دوه تنه وژل سوي دي. د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې ویلي چې د دمشق په برید کې د دې ډلې د سیاسي رهبر اکرم العجوري کور په نشه سوی دی. سره له دې چې اسرائیلو تر اوسه د اکرم العجوري پر کور د برید په اړه رسمن څه نه دی ویلي خو د سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دې برید کې په خپله العجوري روغ وتلی خو زوی او لمسیې وژل سوي دي. ویل کېږي ایران د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې پلوي کوي. اسرائیل رسنیو وړاندې راپورونه ورکړي وو چې ایران له حماس ډلې سره پر مرستې سربیره د فلسطین اسلامي جهاد ډلې ته هم مرستې برابروي. تر دغو بریدونو وروسته فلسطینی ملیشو د تل ابیب په ګډون د اسرائیلو پر ځینو ښارونو راکټي بریدونه پیل کړي دي. ویل کېږي په دې راکټي بریدونو کې اشوداد بندري ښار په نشه سوی دی. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. دا ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده چې سید سمیع عباسی د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تشکر اجمالان، خسته نباشین.